سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه سفیولا ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تېره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نشي. د ګټو امنیتي تړون د سازمان کاري ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسې غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چار وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورست ویل پر هغه اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
دوی کولی سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامین لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم په اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته په نوي ماشوم باندې ځینې مصري او سندرې وایي.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شیدې کړه کې کله او کل چې کړه پدنو سان قطار قطار یا رب کنه ګاره
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښت اوس برا شو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او نجونو لګول شوي محدودیتونه سمدستي لیرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوي هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د ښځو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګا تصویب کړ، ویل شوي چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک همداراز د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بېساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال مؤسسو کې له کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو، عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د یو پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لرې شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي په مشترک شکل سره د افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بین المللي ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شانته دریز غوره کې، نو زه فکر کوم بالاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقې او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندی هم دارنگ د افغان مرمنو انتظارات چې له دوه ناس نه کیږي دا چې بملل ټولنه بل اخره د افغانستان کې کوم بشری ناورین وجود لري هم دارنګ محدودیتونه چې په افغان مرمن باندې جنو باندې لګول شوې دي معنی د دوی د کار او فعالیتونو کېږي هم دارنګ معنی د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي زه فکر کوم دا موضوع ډېر به دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته دی دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونه طالبان استفاده کوي او دوی هر ورځ د افغان مېرمنو او افغان ولس باندې بندیزونه لګوي نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي دوی طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو په اصطلاح تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړي شین کای کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب په اړه به باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړي
ځنه په یم شتي ولې د مکتوبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته به جوابونه راکړي
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه په کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال په افغانستان کې 83 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یاسیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده سیګار په خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیږدولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قوله وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک کې یو حساب ته انتقال شوې دي سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو مسؤلو ته لیږدول شوې چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارد نقد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولي یعنې په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوي دي د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي جان سوپ کو همدارنګه وویل چې دی د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکا یې بېوزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفې کیږي پر دې سربیره چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دی یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو
ملګرو ملتونو ویل چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې 4 میلیارډ 600 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه دغو مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګ له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یوه 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 2:09
او د سهار لش په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.25 او 0.25 متره
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته خوږیاست د سودان په جګړه کې د ایسارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 160 ایسارو افغانو لډلې زینی د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي ښار ته رسول شوې دي او ژر به افغانستان ته انتقال شي د پاتې نورو ځینو افغانانو د راستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو اتباعو د راستلو په چاره کې کامیاب شي د امریکا څه باندې 14,000 اوسیدونکي اتباع په سودان کې دی او تر څنګ د برېټانیا 4,000 اتباع یا هم سودانی برېټانویان هلته میشت چې برېټانیا د راستلو هڅې کوي په دې اړه پام وکړئ د ریپورټر
د سودان له جګړې د بهرنیانو د راستلو عملیات په چټکۍ روان دي په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځشنبه پورز له سودان د ایثار او افغانانو له ډلې یو شمیر د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوی دي دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوی او جدي ته په کښتیو کې رسیدلی دي طالب چارواکي وایي له سودان راستل شوی افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 160 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر 200 زیات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چې لډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 4000 برېټانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي د امریکا او برېټانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیه کیسه حالته تکرار شي خو چارواکو ویلي خپل ټول هڅه کوي چې خپل ادباو خوندې راوباسي په سودان کې د پاوز او د ملیشیا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ یو سخت جګړې روانې دي که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سه‌شنبه په ورځ یو 2 اویا ساعته اوربند پیل شو خو د راپورونو له مخې د سودان پاوز د پلازمېنې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتې دي د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې 2 اونیو کې وژل شوي او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي ویره شته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو په سودان کې د واک پر سر د 2 جنرالانو جګړې دا هیواد له یو کړکېچ سره مخ کړی دی د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خره غلاستویم اول بل احمد شیبر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو ښه ملګری وي ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو دا کس تر 2020 کال په اگست کې د هغه ځان مرګ برید ته راو چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې 14 امریکایان ووژل شول. دې برید ته 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي دې برید د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی یې دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیځ بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پرېښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می په شپږمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداریو سربیره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډیر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید دې هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډیر لوړ دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
وربشو کندار ته هلته لا هم نشره ویل دود دی. مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی نه ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وایي. نشره څو لنډو مصرعو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکرې د اداینې په هدف نشره پرې وایي. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سام قطار قطار یا رب کرجگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویم کی ل زیږیدنی څخه درې ما بیا هم و مورز راغاړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نور کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دستر متور دی ولاړ باندې کور دی بل مور نسپلار یا رب کرجگار تا سر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهارا یا رب کرجگار.
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي سیالان غیږي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچه راوړه داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي او بعضي الفاظ د عبرت راغیږي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي د یو چا نوم خړي نوم یې احمد وي دی خړو ته وایي.
مخکې به نشرا پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده خو نشرویونکی شیرمحمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشرویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي د نجلۍ نشرم ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشرا د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دی.
نشرا په کنداري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله. بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي بې سازه ویل کېږي خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بېلابېل د خوښۍ دودونه کېږي لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبحان کیا منو د اهل د اسلام اول پرکشش د نام
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه هم کیلي وړاندې کوم. د تیر اختر مبارکي ټولو د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته بیا یې د ستونزو او خوشحاله درس لکه څرنګه چې موږ لوی او غټه ستونزه چې د ابادي مخابراتي شبکو نشتوالی دي دوه ځې خواپوږ شوالی کې نو زموږ هیله دغه د شهابت چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په د روزې مبارکې میاشت کې مهال باندې راغلی وو او سروې کړی وه او هلته یې ژمنه کړې وه چې د روزې نه وروسته به بېرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه م د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغه شکل پاتې نه شي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته جوړ خویاست. زما دغه پیغام نشر کړي چې دلته موږ په هلمند کې نو زموږ خدای ډېره کمزوری ده کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ییز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان کاري ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنگتن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستل شي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون دی حقوقو د پانجی استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. لومړی د استادې په مقدس دند باندې خبرې راته وکړي. د تاسو په ان څومره و درنه دند ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو، تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخه کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان به خصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنې وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، یا په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساساتو معلم، د اسلام د اساساتو معلم، د شرعي احکامو معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته، دوی دغه مضمون معلمین دی او دوی مدرسان دی او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقه مندۍ سره او په نستړی کیدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سه انساني ټولنه نشي پاتې کیدای، نو دا سه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنه راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډیره ښه وینا لري وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي، دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي دی په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالی. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبا او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو زه کمانه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلین مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترڅو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا می تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لمړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته اجازه نه ورکي چې د استاد به احترامي وکي او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغسې د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره بریده دغه حق یې پر ځای کړی دی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیرې ښې روحیې سره سنبال دي په معدبې روحیې سره سنبال دي. شته ده ناخوالې هم شته ده 50 کاله زیات و کم جګړه په افغانستان کې تیره شوې ده چې ذهنیتونو ته یې صدمه رسولې ده زمونږ ګرانو ځوانانو ته یې د شخصیت جوړېدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې تر څنګ زمونږ ځوانانو خپله روحیه د لاسه نه ده ورکړې او تل یې کوشش کړی چې د خپلو استادانو احترام وکړي حقوق یې ورته ادا کړي درسونه یې ورته زده کړي.
تاسو خپله مخکې تر دې چې استاد شې له بېلابېلو معلمینو او استادانو څخه مو زده کړې کړي دي کله خپلو تجربو څخه راته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لومړی خو زه د خپلو ټولو قدرمنو استادانو نه که په ښوونځي کې او که په پوهنتون کې و د ماسترۍ په دوره کې و د ټولو نه ډېره مننه کوم. الله پاک دې تر ډېره ژوندي لري، الله پاک دې باعزته لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په نه ستړي کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې باعزته لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق یې ادا کړو ورته او د دوی احترام یې وکړو، درناوی وکړو او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمې برخې ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته ووایم چې له خپلو زده کوونکو سره له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیز پرته له تعصب پرته له هر ډول توپیره چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ هغه یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیز پرته له تعصب پرته له توپیره له هر ډول تبعیز پرته که نژادي وي که سمتي وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسې او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي جامعې ته ور داخلیږي دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ولري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نه وي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو. د ډاون ټایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته د پوهنتون دورې ته راځي دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیې نه د اخلاق نه د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه شوی یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه شوی نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود دی هغه چوکاټ ته ور داخليږي او بیا مجازات کیږي نو موږ تر ډیره کوشش کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګران او محصلینو ته کچيري یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن ټایم نه وي هغه موږ کوشش کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکو دسی د درس ساحه ورته دسی مسایده او دسی ورته عیار کو چې هغه خپل کوشش وکړي چې درس سره علاقه مند وي او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په دسی یو شیوي سره په دسی یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیر ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حقي او لمړنی حقي چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده دا واقعا قهرمانان دي که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروی نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سخت شرایطو کې په سخت حالاتو کې په لږ امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي انرژي به نه لري پوره انرژي به نه وي اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي ښه لیکچر ورکړي یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته به وي علاقمندي به هم ډېره خاص علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي څېړنه وکړي اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله په باس کې څنګه روحان اسوله خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاشونه لري، د پوهنتون استادان سم معاشونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نشي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونشي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سره مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کورم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نصیب بدلا وم دے قبل وما خودنا پیالے نسکور وم دے تشو وما خودنا پیالے نسکور وم دے تشو وما خودنا تقدیر زولنه دی د جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی د جانا ترکو چوڑما
تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چھوڑ ما زندان نڑا ہوند نڑا ہوند نڑا ہوند زندان نڑا ہوند تیر وما خود نا زندان نڑاوم دے تیر وما خود نا گلے 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 نسکو روم دے تش وما خود نا گلے نسکو روم دے تش وما خود نا نصیب بدل وما دے قبل وما خود نا نصیب بدلوم دے قبل وما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خود نا تندیا مت دے لگوما خود نا پیالے 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 نسور ومت شوم خود نا پیالے نسور ومت شوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوما خود نا تندیا مات دے لگوما خود نا چہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود نا 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 خود نا خود نا خود نا دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
خندان ماشوم گردی بند وای